دا مشال ریډیو د نند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې ما او تاسو ته دغه یو ساعته خبری خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه ستوندو سرکار به هم اوري. خوړومبې د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه تا مدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږلدنی رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظم سره کتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویری دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. د خبرونو تفصیل تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږلزنی رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې منلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې دې دوه هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروستو په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
د دې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو زموږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو. او میاشت ته مې دلته د وې ماته چې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو. او هغه دا دی چې ته به وکونګیدوئ چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم. افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپندر ولی خان وویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلی سپلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه وروڼه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره دا ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1500 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزای په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. د دې موافقې له مخه ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارده یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دغه شانتي د په براکسل کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب معامله باید چټک پرمختګ وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سبا د 1/7 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي 1000 اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته خپله احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو په یاد کې او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو خلکو قربانیو ته درناوی ورکو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده. زمونږ په خبر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدې شي. ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه کوي.
دی فختن خان دی رهبرانو دی بلوچستان دی رهبرانو دی ډیر اسلام الله ملای دا خبره منلی وی شي دی پاکستان دی صدر اعظم سره وګوري.
د عوامي نشتلګونو مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبره ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به پر ډاګه منی.
نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوي څه نه کوي. خو موږ دا حق ګڼو چې را دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو.
زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسې. د پاکستان او افغانستان اړیکې د امن پروسه کابل ته د پښتون ملت پالو مشرانو سفر د دغې نه پیل کوو. په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي نن به همداراز د ماحولیاتي بدون نړیوال کانفرنس ته وینا هم کوي. په دغه اړه د احمد تکل راپور اورو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخې افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړویلی چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکر لاپور هم اورېده او وامرېده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همداراز په پام کې دا چې هغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته راسي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې له میشت افغان کارپو اکبر وردګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې هغلی وردګ د پیرس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې بللې دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس دی په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لویو کانفرنسونو په څنګ کې به د ځینې نورو رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطره د سفر د دواړو لحاظونو چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روانو حالاتو په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه څه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تیره وخت پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سازمان د لیډرانو انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سازمان سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامیده شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه نتیږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې را نشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مهسې یو څو وعده باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې کړل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني همده مذاکرې د دې درېو هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
با په فرانس کې مش د سیاسي چارو کارپو اکبر وردګو چې زما د همکار احمد تکل سره خبرې کولې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دوامي نشتلګون مشر سپندر ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د دروځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بند دروازې خلاصې کړې دي او ست دوړو هیوادونو پورې اړه لري چې دوی وړاندې څنګه ځي. زما همکار ګلیاز د نوموړي نه په کابل کې داغه د هلو زلو کارونو په اړه باندې پوښتلې دي. نوموړي وایي
زما ستونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبلا میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته چېرې دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو کې مونږ ته با ځکه شو چې دې خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مه رایوځی چې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دې خو څه خبره اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقدان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزوري نشي بحالولی تا سرتاجزي صاحب ولې ته زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا د سرتاجزي صاحب د لس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه په پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم نو چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کو زه پرېږدې نو چې مونږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې مونږ راوړو نو پر ما چې تا خبر وکړه او بیا په شریک ورته درو او د یو چیرې چې تاسو چې لیکل مذاکرات نو به ورته چې دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې به شي نه بنده وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګنو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته نه دلته دا وې ما ته چې بیا شه یو ګارانټي ده تا نه واړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیرې جنبل خلې دشته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګيلي وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګيلي خو ګوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دې یو بل ډېر کوجي شي کنه او ما ورته وی چې وزنین په مالیا په پورتو کې چې څو یو ما ورته چې اریتمس کی ترمنزا اوبسته کې زونه نشته نو کله دې اریتمس ته تاسو صبر کوي دا په ټایم کې دا رمه کې نو دې نه به مخکې کوي شي او ما ورته چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا روان جمع زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پوری یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت خو زه بیا په دې علاقه کې نه شام دا ونه چې خلکو نه مشام هیڅ شي
اسو در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتون چې کم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غ کې دا سي غکاره نشوي استاد سي څه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګوري چې دا سفر به س په ګټه تمام شي کنه
مور چا مې رښتیا دي چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم مونږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلونکي ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغي سر بسنګ تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا ته یو ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق ګرند د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او می سره ودی کې موږ خپل فرصت پوره کړو دین کې نو اوس مسکه دوا کوو خیر واړه او بس تم خیر واړه زبون خیر واړه ما
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو سیمو مشران رابلي او خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکړي. د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلیو نه د بې کوره شوي خلکو مرحله وار ستنېده پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگی دور، گلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د واپسۍ فارمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیه په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوې، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبي وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفا اوریدلی شئ.
د اتوار پر ورځ په منګور کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او د یو قومي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه احتجاجي غونډې په اړه تفصیل راکوي.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دا غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دایم چې را په یو حال باندې چې دی د دې غورځول چې دی د مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق دومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدی شي.
موږ ګړو چې دا د سوات یو اولنی داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده. نو زمونږ سره یو مینا ده د بدخسمتې نه دا چې به 13 زلزله کې کم نقصان وته رسیدلی دی. نو مونږ نن په دې میټنګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چېره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کده حکومتونو په حواله باندې وای یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې وای، خو دا خواهش ده، کوشش ده چې دې سینمونه سواقیت وشو او هغه مونږ وران کړو په هغه کې هغه ته زیاتر سہولتونه ته ملایږي. بلې که په ځان مثال درکم چې ګورنمنت ودودی های سکول چې یو بهترین سکول او هغه چنن جوړ شوی دی، هغه تاریخ ته کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانجب کالج ودانې بچکول لپاره را بللې شي غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وایي
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنی د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانجب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان صوبه کې تر ټول ټاکنو وروستو د جوړ شوي ائتلافي حکومت 2 کاله پوره کیږي. دا چې د حکومت په دې 2.5 کاله کې سکړي او کومې نیمګړتیاوي لا هم لري. خدای نور نصر په دغه اړه له کوټې راپور راکړي.
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت 2.5 کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولست مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د 2.5 کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلی راغلي دا په پوره ملک راغلي.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې شکړی، نو یوازې د کوټي امنیت شکول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه آرامي راغلی. همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وي. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پر له پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه. چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکه کې شو دی.
اوس دې خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر. دا د کوټي چمن لار دی جوړ کړه. دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی ته پښتنو ترقی ترجیح نه ده. دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی. دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی. دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نه څه جوړ کړي. نن چې دوی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي. نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصرالله زیر په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د 2.5 کلنې دورې په حق له په کوټه کې له میشت خبريال او د روانو چارو له چړونکې سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت څخه کم وزه د هغه د تیر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې به تر څه وي. البته دا درته وایم چې اوسم صورتحال مرزيات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډیر زیات دي،
اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي خرید فروخت روان دی د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
لیدو د غوږی اوریدونکو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدون کې دي مهم خبرونه باورو د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو زمونږ ونی ز خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري خړم به د دې وخت مهم خبر تم دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون منلې ده د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني نوموړي له مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده او په داسې حال کې چې د نړۍ د سبان دی یو سلسلويختو هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده مهم خبرونه واورید اوریدونکو سرود اسلام آباد ته ریاض مساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي خو د هغې باوجود حالات د ښکېدو نوم نه اخلي د وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینی لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري خو هندوستان هم افغانستان کې د خپل خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي د دې سره سره ځینی لوی نړیوال طاقتونه هم د خپل اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي اداریه اخیره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی د کوم د پاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بل لار نشته او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د لویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو کلینیکونو لیبارټرو سکیورټی ایجنسو شادی حالونو پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی تولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رزو نړیوال مطبوعات د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي مقامات لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سورج وړاندې برم تکړي وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبون رسپانې د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کړي.
د امریکا غک پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه وتل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څوره ځوړان دي طالب وسلوالو نیولی وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابې دورسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په ونارام ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه کته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ور باندې لګیدلې وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کني کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅه کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشی کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خبره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلی کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونو کولای شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بیلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړو وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وايي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدې اړیکو پرې کولو هڅې وکړې د غربابت نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غختل شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او لاره یې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان به یوزل بیا نن او سبا په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره د غراز له دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلي له برسل څخه د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغه سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2014 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېر بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځ هغه ټول آوازونه خاموشه کول غواړي چې د دې خلاف لیکنې کوي. ورځپاڼه په دې موضوع یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
له هند خبریدونکو د انډین ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر او سیلنکار د فوج فشار له وجې لری کړل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخستې وه، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورځپاڼې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورځپاڼه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده، او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه، او په هغه لیکنه کې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورځپاڼه له ډېر مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې یې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې یې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوی کس دی، خو د نوموړی فوج یا جونټا هغه ټول آوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورځپاڼه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یو لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو، خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پریوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حمله هم شوې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستوند سرکار. په دغه خپرونه کې په شبقدر کې سبحان خوړ سیمه کې د سکولونو د حال په اړه باندې اورئ د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خپرونه ستوند سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د 400 ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پوله د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې د یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې، خو د شپږو کالو تیرېدونه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو سره مخ وي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لند دی، خراب دی، نس چې څوک را ووري ابخ نورز کوم په خور کې د ماکه شي پوسټ سکول باندې ورغند چې په من غرا شي.
دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو، دا ډیر وخت یو شو د ماکه ور کې هو شي، دا ډیر زیات خراب شو، دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس.
زه په خپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په جوریسډیکشن کې وي نو دی باندې فوري ان شاء الله دا وو تا کوم هدايت ورته د فاندنګ وري.
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرائمري سکولونو د ړنګ ودانو لوجي د زده کوونکو پښتون زو مبني زمون همکار شانواس ترګزي دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسوال لخوا د بارودو د ډګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې په کې د سکول مخامخ دیوال وران شو او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسی کې عسکري اپریشن روان کړی وو او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساشان ټیم او پلین کوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړ. نجیب ایف پی سالور پنځه ورځې بیا نه راغله. زه به ډېر یارېدم.
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سهولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورسو سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو د ماکی ورکې هو شي. دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکې رال بس ولی نه یریو خو بس الله په دغه ناست توګه مو مجبوریه بس دې تناست وې دکې.
نو دا ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لنډ دی خراب دي. نس چې څوک را واوړي اب وخت نور ورځ ګم پیښور کې دماکې شوی سکولونه باندې ورغند سي چې په منګ راشي. حکومت نه منګ دا غیر غوړ چې منګ د چاکونه دا د سکولم را تاروخ کی
او د سکول یو استاد وای چې هغه هم هر رقم د ودانې کار یا بیا ضرورت پوره کول لخپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو جی دلته دی سبحان خور سکول کې پرایمری سره کې چې نه پټیالو جو ټیچر باندې ما او نوم واسف الله دی. مونږ دی بار بار درخواستونه موکل دغه مو کو چې کله خراب دی. ماشومان ته واقعی سخت تکلیف دی. نه مونږ له څوک چاک را کوي نه رالم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي. یاره دی کې تقریبا 475 خوشه ماشومان مونږ سره داخل دي.
دا سکول د شوقدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول انتظام د محمود ایجنسی سره دی؟ نو ځکه نه خود 400 او نه د محمود ایجنسی تعلیمي چارواکي دی اړخ ته پام کوي چې ګنې د سکول حالت هم ښه کړي او د ماشومانو ستونزې هم هوارې کړي.
د سبحان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې مې د یادو سیمونه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې چیرمین محمد عارف احمدزی مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په دغلته کې د دوی یو های سکول دی او یو پرایمري سکول دی و چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا ړنګ کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
داس دا چې په دغه طرف ته زمونږ دغه سکول نه یو سکول دی زمونږ چارته دی ډسټرکټ لاین د سوبه خبر په کوم کوه دغه پلان درازي او یو طرف ته سکول نه چې کوم دی غدا فاټ اړي
جی.
نو چې کوم زمونږ سکول نه دی باغ کې کوم ډایرکټ هغه کو څه پیډی مې نو کو څه چې کوم دی ډیپارټمنټ نه ولا غور کو
جی.
او مسله دا چې دغه څه دا ایشو نه دا حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیر اعظم سره یو میټینګ کړو اوس ما نه بل میٹنگ فکس کر دی خوای کی بدقسمتی دار کی گورنر صاحب موجود ہیں وہ زالہ سے پاور نیو نو زمون دا دی دوالو یو میٹنگ دے باندې خلی دے چیر دا سکرونا دے دے مستقبل فیصلو شی بل قسمتی دار دا ایک موس مگر تا متنازع دے ہاتھ کو
جی.
او اگر متنازع دے ہاتھ نہیں تو سے کم دے دے چار فدی قدر دے دے دا
جی.
او پاگ سکول کے بعد بعض قانونی پیچھے دے دا دی چہرے کے چار فدی کم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دی اگر کے کو اور نشی کولے نو دا هغه ایشو د سال کول د لپاره چې کوم دی مونږ د میټینګ کې تل ان شاء الله دا حل به روزي ان شاء الله د دې خپل تاسو کوم چې دا اوس هم زمونږ په دغه کې راځي او زمونږ جوریسډیکشن کې د چارسدې د ایجوکیشن ډپارټمنټ جوریسډیکشن کې ان شاء الله زما په فوري عمل درآمد ډپارټمنټ ته وزوم چې فوري دوه راغلی کوم دی کیس پروسس کې دا سکول
موږ تعمیر کړو دوباره. ارې سپ دې خو بالکل خبره شوې دا او د سکول د 400 ډیسټریکټ په حدودو کې او په جوریسډیکشن کې راځي. د دې 4 دیواری لړ شوې دا د دې 4 دیواله نه علاوه د دغه سکول چتون لړ شوې دی او د ماشومان وای چې کله بارانی یا کله ګرمي نو مونږه کده محکمې ته وای غا دغه استاد هم دا ویل دي کده محکمې ته هغه وای چې یاره مونږ سره فندونه نشته او مونږ ته فندونه نه راکوي او تاسو چټي وکي. نو په میاش کې دو درې ورځې دغه ماشومان چټی کوي
ګوره تاسو کومه دا چې ګورنم های سکول سبان دا سکول دا د مومن دی ګنسره دا خو ما ته شوړ دا کنه ولې باندې خو لکه زما دا خو کار سکول او دا رسو دا غړي دا مومن دی ګنسره سکول دا فاټا دی دا بل چې تاسو یادوې دی بل ته پوسو کوم دا څه دی پرایمری دی
پرایمری سکول دی
دا هم سبان خور کې دی
جی بالکل
دا دی به ته پوسو کوم او دا چې کوم تاسو های سکول یادوې خو ډیر شور شاک شي دی او خو دې دا دا که اته کته زده جوړه کړی دا به لږه کومه ته پدې ځای ده په سمته نه دا سکول نه زمون ندی دا فاٹا سکول ندی دا لمون چار سو دے ٹیک ورکری ندی آگے دا قانونی پیچید گئی دی پکے بارحال دا دی دویم سکول دا چکم پرائمری سکول دی دا بز انشاءاللہ ننتا
عارف صاحب کتا اس تو ہم یادی بلکہ تا اس تو بزرور یادی چے سو کالا مخ کے دا دغو دے ہاتو چے دا کم متنازع کلی دی دا دی یو فیصلہ شوی دا بیا دا چار سو دے زلی حکومت دا غلط سوکے جوڑے کے نو ترو سا پورے بیا دا دی پا منس کے دا قانونی پیچیدگی س وجہ لری
دا حجید برا تاستا ما اومرے چے دے دا پارا رنبنے ما فوری بدے باندے دے خلقو یو جرگم تشکیل کلا آخرا وستا مونگا سیم سر کینوالا مونگا سر کینوالا پاوے کی ایک دکتیو آرزا مکرل چیر دا سکول نتاسو کم دے پدے باندے ٹیکو آرو کے کو پاگے کی دیا او مکا خبر رہا لہا چیر دی اگر ٹیکو آرو نکر سکنوی چیر دی چکے جی مداغے دا پارا کسما سیم سیب توی سیم سیب کو بالکل ریڈی دی او غب بار بار گورنر سیب سر گورنر سیکٹر سر دا رابطہ کن دے سیم سیب چکم پیس دے چمون سر دا میٹنگ اگی فیکس کی او چکم مسائل دے کی منس کی دی چھے آغا مونگ دے نلدری کو ذکر چی دا چکم دے دا دیہات اس دا مونگ قانونی حصہ گردے دے دا مونگ دا دسٹک چار سدے حصہ دا نو بس دا مسائل دی کوششم دے چھے ذر ختم شی
عارف صاحب یو بل خبر ځکه چې تاسو ولست تاسو له ووټ درکړی دی تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیت کو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات شي چې دا مسله ستاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسم قانوني پیچیدګي دی؟ ورجی یو خدای دا
دې سکول کې کم سکول د سټلډ ایریا دی نو په کې زمونږ یو کلاس پرسنشن پوسټ دی پرائمری اسکول کے بہت بہت سینکشن پوسٹ میں بھی اور سیاہ خدا دا چھے اگر تا استثناء ور کی اور ان کو ہوئی تیارہ تا اس پر مدد دعا پکار دی اور کفر اقتدا سی نہیں درے میں خبر پائی کی دا چھے دا اگر چھے کم سمر سیلریز دی اگر ٹوٹل پاٹا طرف پر دی اس آگا سیلریز سے کم دے اگر دے خواشفت کون دی دا دی اسکول میں چھے کم دے ریپیر فان دے یا دا گو دی اسکول نو د ریپیر فنڈ چې کوم دی دا زمونږ د کلانې دی راغلي ډیپارټمنټ ته
جی
پراپر ټیک اوور نه دی شوی پراپر چې کوم ټیک اوور دی نو هغه ما خو دی فاټا ته دی او فاټا د اوسینو څه دی نه چاهه دی سره د دې حق به جانب دی داخله کو خو بهر حال ان شاء الله ډیر زړه به دی سولوشن مونږ رو باسو زم ما خپل کنسرن دی کې زمان انډرستانډینګ کمیټه میټینګ ورې چې شنو پاره کې ما خبرو کړی کوم ته مونږ بند نه دی هغه تاسو په جوړیدل کې دا غوړي کې خو ما په حال کې نو ان شاء الله زړه به حال
وي عارف صاحب بل پښتنه دادا چې اون په صوبان خور کې داسې پرایمری سکولونه دي چې هغه صوبایي حکومت یا صوبائی چکم ضلع چار سدہ دا داغی تعلیم محکمی داغی جرسڈکشن کی راضی دہاغی دا اپریٹ کولو کم یو انتظام یا کم یو خبر اشتا چکاغا اپ گریڈ شی نو بیا به خلق دغه نورو ہائی سکولونو ته زی یا میڈل سکولونو ته زی
بالکل دا خود مون سره خو لکه دې ټایم کې دغه طرف کې یو سکول چې سم دې اوس میڈل نه ہائی اپ گریڈ شو یو سکول پرائمری نه مډل اپ گریډ شوی دی او مون سره چې څومره ریګولر بیس باندې روان دي زما کوشن دی چې زیات تر دغه طرف کوشش زګه چې مونږ هغه اړخ ته په دې تیر شوی سو ګلن کې دا قسمه د ګورنمنت داړه خاړو سره کار نه شوی زما کوشش دا دی چې دغه دیهات او تاسو خپل توجه ورکوم کو دې کې دغه دوه سکول نه د شاباس خان کورنو او سکول مډل ګل دی او بوایز دی ادواله شوی دی دې طرف ته چې کوم لو سکول دی هغه کې بس متین تعداد نشته کې ما اوس هایر سیکنډري سکول ما سره اوس هم ډېر وخت موجود شته نو هغه کې بس قسمتي دا ده چې هغه کې هغه تعداد نشته کرایټیریا نه خپل تل کوي په میا کې دي کې اوس سکول دی البته دومره د کوم کلوز سکول نو ما نن دا غیر رپورټ اخیستې نو کلوز نن څومره دی هغه مونږه کولاو کړ په دې کې شاید ګل کورونه دی زلور خان کورونه دی دا طرف څه څومره بلور پینځه سکول نه کلوز دورا شکه کې او دا هغه مونږ اوس کوم دی اوپن کړ ریسنتلی په دې 15 دین کې دا غي او هغه سکول نه اوپن شو راته ستاپ لاړو
بل عارف صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې د تعلیم د سټینډینګ کمیټې چیرمن هم یې په ټوله صوبه کې داسې سکولونه دي چې هغه ته ګوست سکولونه وي یا پټ سکولونه یا غل سکولونه وي دا غي باړه باندې تاسو کمیټې کوم راپورټ ترتیب کړی دی چې دا غي باره کې بس کوي
دا چې مونږ تیر میٹنگ کی دویتا یو سٹریک دا غور کرو چھے مونتا دے پورا ریپورٹ پیش کی نن دا کلوز سکول نو ریپورٹ مونتا را غلے دے او ایگزیکٹ دا غی وجہ ہم کول دے چھے کم کم وجہ کم کم سکول دا غلے کلوز دے خو دا ولغه خبره پکې دا د سلیباش خبره دار دینان چې هغه کې میکسیموم سکول نه لګیا دی اوپن کیږي یا اوپن شوی دی اوس په کې کلوز سکول نه پاتې دی هغه رپورټ موږ په نوم راغی او هغه لپاره ان شاء الله موږ ته لایح عمل جوړو چې دغه خو هغه خو تیز سپیډلی په دې باندې ورک شروع دی ځکه چې کم تعداد د دې نه مخکې وو زما خپل حلقې خبره کوم زموږ نو سکول نه کلوز دو او د نن چې کوم رپورټ ما ته راغی نو هغه نو سکول کې نو په نو چې کوم دی هغه کلوز شوی نو دا یو شهید مینان بهشته چې کار پاره شروع
عارف صاحب په دې تیرو ورځو کې په خبره کې چې کوم په آرمی پبلک سکول باندې اټیک شو دا غې نه پس د سکیورټي یو خبره راغلی و تاسو ټول سکولونو ته د سکیورټي باره کې هدایت هم ورکړو په هغه عمل شوی دی
نو داسې د یو خو هغه کوم میسنګ فیسیلیټیز وو لکه دیوالونه غټول یا دیوالونه بازه کې وونه نو هغه شی باندې خو ډېر تیز سره کار روان دی زه بیا خپل ځل نه چاسته خبره کوم د الله چاستا په دې وخت کې میسنګ فیسیلیټیز کې دو نمبر باندې راغل چې هلته هغه میسنګ فیسیلیټیز ماشاءالله پوره کیږي نو یو خو دا چې دیوالونه غټ شو هغه ته کنټاتار ولګی دی او چې کوم زمونږ په دغه کې دی هغه شی باندې کار روان دی خو تیز سره او د بی او د غدام د چې زمونږ کوم د تعمیر سکول پروګرام شروع کړی دی هغه کې ډیر ښه ریسپانس روان دی د بهر نه خلک لګیا دي په خپل لغه باندې بیها باندې د پی ټی ایس چې کوم جوړ شوی دی هغه په تر باندې کې کار شروع دی نو مکسیمم سکول نه چې کوم دی کې مکسیمم فیسیلیټیز پوره شو
خیبر پختونخوا کې په ډیر سکولونو کې د سکولونو سوکای پوره نه وی ډیر ویکنسي خالی پرتی وي د ډیرو کلونو نه د هغه د پوره کولو کوم پروګرام شته
دا موږ په سټینډینګ کمیټې کې دا خبره وکړه کړې و نن موږ فینانس ډیپارټمنټ والو راغوښتو او هغه چې کوم پوسټنا سنکشن ندی اوډیټر کیس سپلی دی هغه د موږ هدایت ورکړل چې دا فوري تور دې سنکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سنکشن پوسټونه دی هغه فوري تور فل کی موږ تیر شوی د دوه کالو کې زموږ چې څومره ویکن پوسټونه هغه تقریبا هغه موږ فلفل کړل چې کوم موږ ته ډیماند دی نو ما تیر روز کې د ډیپارټمنټ نه یو ډیټا غشته و هغه 30,000 نو پلس پوسټونه موږ د ټیچر څخه کوم دی دا د فاینانس نه سانکشن و غشته نو په هغه باندې مخه تیزه سرکار شروع دی او ډیر در باغ او پوسټنم فولفیل شي
د سبان خور د دغه های سکول د کوم وران شوی طالبانو وران کړیو دا څه کم زیره لري د دغه خلکو د پاره د خپل حلقې د پاره چې په سمره وختونو کې به د دې دا مسله حل شي
زه خو جدي دا خبره کوم چې ان شاء الله زمونږ کوشش دی چې دا ټیکو ورشي نو دې کې به ان شاء الله بالکل هم ټایم مونږ نه ورکو چې ګینې را پدې کې بیا د فند ایشو وي یا څه ماشا الله ګورنمنت هغه د پاره کافی فند ریلیز کړ دی 9 ارب روپے اوس ریلیز شو د میسنګ فیسیلیټیز د پاره نو هغه به ان شاء الله مستنه جوړیږي دې دې ته هم زما خپلدار چې خپل ویزیت کوم راشي کوم سکول نو تاسو خو دې ورکو د خپل دا ویزیت کوم چې کدا پرایمری سکول زمونږ په دغه کې وي جورډیکشن کې وی نو دی باندې خو فوري ان شاء الله دا وتا کوم هدا غوړ دې تفاندنګ ورکي او دا شي چې کوم دی دا پوره کړه دی او نه برابر کی یا چې کومه کمري پروتي لري هغه که چې فند آل دې راغلي دي اویلیبل دي ریلیز دي
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبرو که چې سی ام یا گورنر میټینګ د هینډ اوور دا خبرو شي په دې لنډ ورځو کې د کوم میټینګ امکان شته
او کې کوم ټایم ورکو پاسیبلیټی شته ان شاء الله چې کومینګ ویک کې موږ کوم میټینګ
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل